سلام جوړ په خیر په کابل کې د مازیګر 4 بجې شوې د خبری خبرونه ته موز فريد سيال هرکلی کوم. خبرونه کې درته د افغانستان د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د نړۍ له حاله مو هم خبرو خو په پیل کې لاند خبرونه. د نورستان په منډول ولسوالۍ کې سیلونو نن د سپرلۍ او موټر چپه کړی چې دوه تنه پکې مړه شوي او درې تنه یې ټپیان کړي دي. په دې ولسوالۍ کې د چارواکو په وینا سیلونو پرون هم د یو تن ژوند اخیستی و، خو سیمه ییزو ازادۍ راډیو ته د اتو تنو د مړینې خبر ورکړی دی چې د څلورو جسدونه تر اوسه نه دي موندل شوي. له تیرو دوه ورځو راهیسې د منډول په ګډون د نورستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم سیلونو مالي تلفات اړولي دي. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې سرحدي لار چې لیوې میاشتې راهیسې طالبانو بند کړې وه پرون پرانیستل شوه. دا تجارتي لار طالبانو د جولای په 24مه وروسته تر دې وتړله چې د دوی په وینا پاکستاني سرتیرو دوه تنه پر پوله ووژل. د ډنډ پټان ولسوالۍ د سرحد د پرانیستلو پریکړه تر چهارشنبې په ورځ د پاکستاني سرحدي چارواکو او طالبانو ترمنځ د غونډې په ترڅ کې شوې وه. په تېرې یوې میاشت کې چې دا لار بنده وه د پولې دواړو لورو تا په لسکونه لارې له مالونو ډکې انتظار وي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرۍ د تاجکستان لخوا د افغان کډوالو په جبري ایستلو اندېښنه ښودلې ده. د راپورونو له مخې تاجکستان تېرې یوه اونۍ کې 9 افغانان له خپلې خاورې په زور ایستلې دي. یو این ایچ سی آر پرون په یو بیان کې خبرداری ورکړی دی چې د خلکو د خوښې خلاف د هغوی جبري ایستل ناقانونه کار دی او د دغه کسانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي څانګې ازادۍ راډیو ته وویل د دوی په پلټنو کې ښکاره شوې ده چې 22 افغانانو په تاجکستان کې د اوسېدو د قانوني اسنادو د نه درلودو په سبب یې د دوی قانون مات کړی وو او دوی جریمه کړي دي. او د اسلامي همکاري او سازمان غواړي چې د ملک سلمان خیریه بنسټ لري په افغانستان کې د طبي پیښو له امله له زیانمنو شوو 24 کورنیو سره مرستې وکړي. د اسلامي همکاري او د سازمان استازی ډاکټر محمد سعید آل عیاش د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل او ویل چې په دې مرستو کې به لومړني خوراکي توکي شامل وي او اړمنو کورنیو باندې به وویشل شي. بلنده په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. په 15 ولایتونو کې سیلابونو خلک سخت ځپلي دي.
سیلابونو په میدان وردګ، غزنی ولایت، کندهار او روزګان د ولایتونو کې زیات مالی تلفات اړولې دي. همدا اوس په ځینو سیمو کې سیلابونه راغلي.
د وروستیو سیلابونو او د تیر کال د وچکالۍ په اړه مو د یو کار په نظر پوښتې دی.
د سګنی کال ورسته وګورو دا ښایي چې د افغانستان یو ډېره برخه وچکالۍ ولرله.
په لوګر کې سیل ځپلي مرستو ته انتظار دی.
د خیمو ته ضرورت لري، د غسل کالو ته ضرورت لري، د اشپزخانی لوښ ته ضرورت لري، غذایی مواد ته دوی ضرورت لري، د تداوی لپاره درمل ته ضرورت لري، نغدي مرسته ته.
نور مطالب هم درته لرو. خبرونه کې مو ملتیا غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا ستړی مشي. د افغانستان وروستی ولسمشر محمد اشرف غنی وايي افغانستان په وروستیو کلونو کې د ستر قدرتونو لکه امریکا، روسیې، ایران او نورو ترمنځ د نیابتي جګړې په ډګر بدل شوی و. په داسې حال کې چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن او نور امریکایي چارواکو ویلي و چې امریکا په افغانستان کې خپلو اهدافو ته رسېدلې، خو ښاغلی غنی ویلي دي افغانستان د امریکا د غلطو ژمنو په پایله کې سقوط شوی دی. ښاغلی غنی تازه PBS ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي طالبانو د ګاونډیو هیوادونو په ملاتړ تر اوږدې مودې فعالیت وړتیا درلودله. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ورته ادعاګانې رد کړې وې.
د افغانستان وروستی ولسمشر محمد اشرف غنی ادعا کوي چې افغانستان په وروستیو کې د نړیوالو زبرځواکو هیوادونو د نیابتي جګړې ډګر ګرځېدلی و. ښاغلي غنی دا څرګندونې تازه له PBS ټلویزیون سره په مرکه کې کړې دي.
طالبان could only function for the long period. طالبان د اوږدې مودې لپاره یوازې د ګاونډیو هیوادونو د پناه ځایونو او ملاتړ له امله وتوانېدل فعالیت وکړي. دوهم، افغانستان د امریکا او نږدې هر بل لوی قدرت له روسیې نیولې تر ایران او نورو پورې د نیابتي جګړې په ډګر بدل شوی و.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا جمهور رئیس جو بایډن او نورو امریکایي چارواکو ویلي چې امریکا په افغانستان کې خپلو اهدافو ته رسیدلی وه او د وتلو نیټه یې له مخکې اعلان کړې وه. ښاغلي غني د غشان په دې مرکه کې د جمهوري نظام سقوط د امریکا د غلط ډاډ له امله وباله. هغه وویل
that a ceasefire would take place.
دوی د ډاډ ورکولو غلط سیستم درلود. موږ ته ډاډ راکړل شو چې اوربند بوشي او د راتلونکي حکومت په اړه سیاسي خبرې به د تړون یو نه بیلودونکې برخه وي، خو داسې کوم څه ونه شول.
محمد اشرف غنی په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې یو کال وړاندې طالبانو د پلازمینې کابل په ګډون اکثر ولایتونه له جګړې پرته ونیول. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي چارواکو ویلي چې ولسمشر غنی له طالبانو سره د جګړې ژمنه کړې وه او دوی تمنه درلوده چې هغه دې له هېواده ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د تیر کال په نومبر میاشت کې له سی بي اس سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر غنی له سقوط یوه شپه مخکې ورته په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړی و چې له طالبانو سره تر مرګه جګړه کوي، خو بل ورځ له افغانستانه وتښتید. هڅه مو کړه د ښاغلي غنی د دغو څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویاندویانو یې تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. محمد اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان ته به تر هغه بیرته ستون نه سي چې په خبره یې د ټولو افغانانو ښځو او نجونو اساسي او بشري حقونه تامین سوي نه وي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په خپل تیره یوه کلنه واکمنۍ کې پر افغان ښځو او نجونو د کار او تعلیم ترڅنګ له محرم پرته د سفر کولو بندیزونه هم لګولې دي.
ازادي رادیو پر لندو چپو
د کیلو هرتز په حساب په لندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان په 15 ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړل شوی دی. د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې ښایي نن او سبا په اکثره شمالي، مرکزي، ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو کې د بارانونو له کبله تازه سیلونه جاری شي. تیره یوه میاشت کې سیلابونو 102 کسان مړه کړي او له 250 زیات نور ټپیان کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
پسپین بولدک کې د سیلابونو دراوتلو لامل د ویش دروازه تړل شوې او خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. په یو ویډیو کې چې لپارونه د کندهار سیمه ییزو رسنیو خبره کړې ښکاري چې پاکستان او افغانستان ته تلونکي خلک زاړه او واړه، ښځې او ماشومان تر نیمایي په اوبو کې دي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې دا سیلابونه تر سختو بارانو وروسته جاري شول. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې کندهار یو له هغو ولایتونو دی چې نن او سبا په کې د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې په خبرداری کې په کندهار سربیره د افغانستان په شاوخوا 15 ولایتونو کې د سیلابونو د پیښېدو اټکل شوی. په هرات، فراه او نیمروز کې هم بیا نسبتا چټک باد او دوړو اټکل شوی. د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت ویاند محمد نسیم حقانی ازادي راډیو سره په خبرو کې ځینې هغه ولایتونه په ډاګه کړل چې نسبت نورو ته پکې زیات سیلابونه راوتلي او خلکو ته درانه مالي تاوانونه اړولي.
دغه سیلابونه په میدان وردګ، غزنی ولایت، قندهار او روزګان د ولایتونو کې زیات مالي تلفات اړولي دي. همدا اوس په ځینو سیمو کې سیلابونه راغلي، خصوصا د لغمان ولایت په مربوطاتو کې زیات سیلابونه راغلي دي. مرکزریان کې چې مونږ په سیمو کې ستا
د افغانستان په نږدې ټولو ولایتو کې لس باندې تیرې یوې میاشتې راهیسې سیلابونه راوتلي. دغه سیلابونو د خلکو د کرانیزو ځمکو او استوګنو کورونو په ویجاړولو سربیره سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پنجشنبه په یو خبري کانفرنس کې اعلان وکړ چې تیر یوه میاشت سیلابونو 102 کسان مړه کړي او تر 2200 نور زیات خلک یې ټپیان کړي دي. ویره شته چې ښایي تلفات تر دې هم لوړ وي، ځکه له ګڼو سیمو په راپورونو کې خلک شکایت لري چې د ځینو خپلوانو په اړه معلومات نه لري او ښایي سیلابونه وړي وي.
په راپور کې مو واورېدل چې وروستیو او سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولې دي. دا چې ولې له وچکالۍ وروسته افغانستان د سیلابونو د داسې یوې څپې سره مخ شو او آیا د دې امکان شته چې د سیلابونو دغه اوبه ذخیره کړو، په دې اړه مو د اوبو د چارو له کارپوه ډاکټر عاصم معیار سره خبرې کړې دي.
دقیقا که موږ د سږني کال ورخته وګورو، دا ښایي چې د افغانستان یا ډېره برخه وچکالۍ وځپله، خو یو شی باید موږ په یاد ولرو چې د وچکالۍ هغه موسم یا محاسبه په موسمي ډول کې ترسره کېږي چې د هغې پر بنسټ یعنې د دریو میاشتو دریو میاشتو لپاره هغه محاسبه ترسره کېږي او د هغې پر بنسټ باندې د افغانستان ژمی او پسرلی وچکالي و یعنې د اورښت اندازه په کې کمه وه. خو که اوسني وخت ته موږ وګورو د ارقامو د لحاظه یا د اورښت د کچې له لحاظه دلته موږ وچکالي ورته نشو ویلی ځکه چې اورښت کچه د افغانستان په سویل کې تر هغه نورمال حده لوړه ده چې پخوا به دغه سیمه کې اورښت کېده. نو په دې اساس باندې تقسیمات موږ داسې کړی شو چې د افغانستان لومړۍ شپږ میاشتې یا ژمی او پسرلی وچکالي وو او اوس د افغانستان په جنوب کې یوازې البته سیلابي موسم پیل شوی دی او روان دی. د افغانستان په شمال کې لا هم وچکالي روانه ده او هلته ورښتونه نشته دا ځکه چې اوسني ورښتونه د افغانستان ته د هند د بحر څخه په موسمي ورښتونو شکل باندې راځي او دا څپې ایله تر هندوکش غرونو پورې ورسېږي چې له دې څخه نه اوړي. معمول ورښت د افغانستان چې دی هغه د غرب لخوا نه راځي او هغه د هغې له کبله د افغانستان په ډېرو برخو باندې همدارنګه د شمال غرب او ټولې برخې تقریبا تر پوښښ لاندې راولي. دا اوسني ورښتونه چې کوم دي د معمولا پخوا د افغانستان ډېر لږ ولایتونه لکه خوست، ننګرهار او کونړ تر پوښښ لاندې راوستل. خو سخت کال لامل یې دا دی چې د اقلیمي بدلون له کبله ګرمي زیاته شوې او د ګرمۍ له کبله د بحر د سطحې څخه د اوبو هغه لمدې څپې ډېرې پورته کېږي او په دې دغه شدت له کبله د تپې بیا د افغانستان تر مرکزي سیمو پورې رارسېږي او د هند څخه پیل تر افغانستان پورې په دغه ټوله سیمه کې د سیلابونو لامل شوي دي. دغه که چیرې موږ د اوبو مدیریت چې د سیلابونو د خطر د کنټرول او همدارنګه د وچکالۍ د خطر د کنټرول یو اساسي برخه تشکیلوي، هغې ته پام وکړو نو د دغه اوبو څخه کېدلی شي وروسته د وچکالۍ د اغېزو په راټیټولو کې همدارنګه د سیلابونو د خطرونو مخنیوي کې لوی په لویه پیمانه کار واخیستل شي. خو افغانستان متاسفانه د اوبو زیربنا نه لري، نو چې زیربنا نه لري بیا دغه اوبه ساتل کېدای نه شي.
ډاکټر صاحب، ما دقیق همدا پوښتنه کوله چې دغه د سیلونو اوبه چې راځي او زموږ کرنیز ځمکې وړي ځان سره، آیا د دې امکانات شته چې دغه د اوبو زیرمه ته هم کومه ګټه ورسوي؟
ګورې، د افغانستان کومې زیرمې چې دي هغه تقریبا اوس په ډکېدو دي. کمال خان بندک شوی، همدارنګه په اتمان به کجکي او ډاله بند کې اوبو کچه زیاته شوې وي. نغلوب هم چې د کال له پیل څخه ډېره په لویه پیمانه تش و اوس ډک شوی دی او 15 متر مکعب فی ثانیه هغه دسچارج یا پرچاوه لري. دا اوس همدارنګه چې هغه لاندې درونته او سروبي او دا برخې هم زیرمه شوي دي. خو متاسفانه نور بندونه نشته او د بندونو جوړول د لږ وخت کار نه دی. متاسفانه په افغانستان کې بل هغه دا دی چې کله یوه ستونزه پیښه شي په هغه وخت کې عاجل اقداماتو ته دوی پاملرنه کوي او واجل اقداماتو په اساس باندې زیربنا نشي جوړېدای او د خطر مخنیوي په سمه توګه نشي کېدلای. نو د اوبو د مدیریت لپاره یو اوږدمهاله پلانونه او ډېرو کړنو ته اړتیا ده تر څو په د اوبو لپاره دغه زیرمې جوړ شي او دغه په اساس بیا وروسته ورو ورو دغه د خطرونو کچه راټیټه شي او دغه څخه مؤثره استفاده وشي.
د اوبو د چارو لپاره ډاکټر اسم مایر څخه مننه چې موږ سره یې د وروستیو وسیلابونو په اړه خپل نظر شریک کړی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازی وایي تر هغې چې د طالبانو له لوري افغان نجونو ته د ښوونځیو اجازه ورنکړل شي نورو حقونو درناوی به ونه شي. جزئیات په دې راپور کې.
ما شهادت نامه خواهم دریافت بکنم، متاسفانه این گونه نیست چون مکتبا بسته است.
ولس کلنه میترا د کابل خر په ښوونځي کې د یو لسم ټولګي زده کوونکي و چې دغه خر د طالبانو په لاس سقوط شو. میترا وایي له تیر یو کال راهیسې ښوونځي ته پر تاک بندیز لګیدلای چې د راتلونکي لپاره د دې او سرګونو نورو افغان نجونو هیلې ملاوي کړې دي. میترا وایي کې سکه کال درس ویلای وای اوس به له دولسم ټولګي فارغه او د خوښي وړ رشتې لپاره به د کانکور د ازموینې لپاره چمتووالی نیولای وای.
مسلمان هزار دختر سه صدها دختر، هزارها دختر همی قسم منتظر بودن که
زما پشان سرگونه او زرگونه نورین جونی پدی تماوی چه سکال با لخوانزه اخپل شادت نامی وخلی او لون و زدک رو تا با دوام مرکلی خلا بعد مرغم مکت اجازه نرکول کیگی دا چه یو کال درس پشا پاتی کیگو پروخ او روان دیر با دقیز لری لملگر و ملتون از منگ وقتنه داده چه یو اقدام دیو کری چه خوانزی خلاص شی او اینجونی خپل و زدک رو تا دوام مرکلی
مکتب ها را برای دختر را باز بکنن تا اونا بتونن درس بخونن تحصیل بکنن.
دا پلاس حال که دا چه تازه افغانستان لپاره دا روپای طولانی استازی توماس نیکلاسن هم پا دی اره اندیخنه خودلی دا. خاغلی نیکلاسن پا خپلا تویتر پانا لیکلی کلا نا کلا زه حیران یم چه آیا موږ د انجنونو لپاره د ښوونځیو په اړه ډېرې خبرې کوو لکه دا چې د بشري حقونو یوازینۍ اندېښنه همدا وي، خو لکه څنګه چې د طالبانو لخوا ورته ځواب ویل کېږي افغانان باید راضي وي. مګر زه بیا پوسوم تر څو چې دوی دا کارونه کوي د نورو حقونو ته به درناوی ونه سي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د پوهنې وزارت او د حکومت ویاندویانو تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له واکمنېدو سره د تېر یو کال راهیسې شپږم ټولګیو پورته ډیری افغان نجونې ښوونځیو ته له تګ او زده کړو محرومې سوې دي. په دې سربیره په زور په نجونو او ښځو مخ پټول، په زده کړو او کار محدودیت، له شرعي محرم پرته د سفر مخنیوی او تر څنګ د هغوی د سوله ییزو اعتراضونو مخه نیول هغه څه دي چې د طالبانو اوسنۍ اداره یې په کور دننه او نړیواله کچه له پراخو غبرګونونو او پوښتنو سره مخ کړې ده. خو طالبانو بیا په ځلونو ویلي چې د ښځو حقونه یې د اسلام په چوکاټ کې خوندي کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې یون وومن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي په افغانستان کې له هغو خلکو چې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري 40% یې ښځې او نجونې دي. طالبانو وړاندې د افغان نجونو د ښوونځیو په اړه ویلي وو چې خپل مشرتابه ته یې طرحه سپارلې او تر وروستۍ کېدو وروسته به یې له شپږم ټولګیو پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
تثبیت کردیم. ازادی رادیو سراوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس په اوکراین ته ورشو. د اروپا په تر ټولو ستر اټومي مرکز ژاپوریژیا کې د برېښنا له قطع کېدو وروسته دا ویره رامنځته شوه چې اټومي وړانګې په اوکراین او ټول اروپا کې خپرې نه شي. جزئیات په دې راپور کې.
د اوکراین پوځ نن وویل چې روسي ځواکونو د دونیتسک په سیمه کې بیا عملیات پیل کړي دي. اوکراینی پوځیانو په ورته وخت کې خبر ورکړ چې د زاپوریژیا پر اټومي پټۍ د لومړي ځل لپاره په موقتي ډول برېښنا قطع شوه چې د اټومي ناورین ویره یې رامنځته کړه. د اوکراین لوی درستیز وویل د روسي ځواکونو د بریدونو تمرکز د بخموت او اودیفکا په لور دی، خو کوم ځای نه دی نیولی. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکي پرون وویل وروسته تر دې چې روسي ځواکونو په سیمه کې ډزې وکړې د زاپوریژیا اټومي مرکز برېښنا قطع شوه او نږدې وه چې اټومي ناورین رامنځته شي. د اټومي مرکز څو ساعته برېښنا نه لرله. ولسمشر زلینسکي زیاته کړه چې د روسیې جنګي الوتکو د اټومي مرکز ته نږدې د سکرو د انرژۍ د مرکز د ایرو په ډیران کې اورونه ولګول چې د روسیې له لورې په اشغال شوي اټومي مرکز کې برېښنا قطع شوه، خو د ډیزلي جنراتورونو په مټ بیرته برېښنا فعاله شوه چې دا انرژي د اټومي مرکز د سړېدو او خوندیتوب لپاره حیاتي ده. روسیې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. زلنسکي هغه اوکراینی تخنیکران وستایل چې د زاپوریژیا په اټومي مرکز کې کار کوي. دا مرکز پر اوکراین د روسیې د برید په لومړیو کې روسي ځواکونه نیولی دی، خو اوکراینی تخنیکران لا هم پکې فعالیت کوي. په دې مرکز کې د پخواني شوروي اتحاد د وخت شپږ ریاکټورونه دي چې د جګړې له امله یې یوازې دوه ریاکټورونه اوس فعال دي. د اوکراین ولسمشر وویل که چېرته په زاپوریژیا کې د دوی تخنیکران د برېښنا له قطع کېدو سمدستي وروسته لاس په کار شوي نه وای، نو بیا به مو د اټومي وړانګو د خپرېدو غم کاوه. زلینسکي زیاته کړه چې روسیې اوکراین او ټوله اروپا له داسې حالت سره مخامخ کړي دي چې د اټومي وړانګو له خپرېدو بس یو ګام شاته دي. د چهارشنبې په ورځ چې د سټلایټ له لارې کوم تصویرونه اخیستل شوي دي او د ازادي راډیو اوکراینی څانګې ترلاسه کړي دي، د دې اټومي مرکز پر سر یو لوګی ښکاري چې په حرکت کې دی. نړیوالو پر روسیا او اوکراینی ځواکونو غږ کړی دی چې د زاپوریژیا د اټومي مرکز د خوندیتوب لپاره له ډېر احتیاطه کار واخلي او هڅې زیاتې کړي. روسیې چې کله د فبروري په 24 پر اوکراین غیر محجب برید پیل کړ، په لومړیو دوو اونیو کې د زاپوریژیا اټومي مرکز ونیو. راپورونه مرکه او اوریدونکو.
اوس په لوګر ته ورشو. په لوګر کې طالب چارواکي او د ځینو خیریه ټولنو استازي د خوښۍ په ولسوالۍ کې سیلاب ځپلو سره مرستې لږې بولي او له نړیوالو بنسټونو غواړي چې یادو خلکو سره مرستې ډېرې کړي. جزئیات په دې راپور کې.
په لوګر کې طالب چارواکي او د یو شمیر خیریه بنسټونو استازي وایي د خوښۍ ولسوالۍ سیلاب ځپلو سره د اړتیا وړ مرستې نه دي شوي. د دوی په وینا یاده سیمه کې د تېرې شنبې ورځې او یک شنبې شپې پر لپسې اورښتونو او سیلابونو د خلکو سلګونه کورونه له منځه وړي چې اوسمهال له خیمو څخه په یو نوي جوړ شوي کام کې اوسیږي. چارواکي او د خیریه ټولنو غړي له نړیوالو ټولنې او نورو ملي او نړیوالو بنسټونو څخه سیلاب ځپلو سره په ټولو برخو کې د لا ډېرو مرستو غوښتنه کوي. د سیلاب د خیریه بنسټ مشر سید احمد سیلاب آزادۍ راډیو ته وویل
هر شي ته اشد ضرورت لري. د پیلند لپاره دوی خیمو ته ضرورت لري، د اغوستل کالو ته ضرورت لري، د اشپزخانې لوښو ته ضرورت لري، غذایي موادو ته دوی ضرورت لري، د تداوی لپاره درمل ته ضرورت لري، نغدي مرستو ته دوی ضرورت لري، د خوب لپاره بسترې پرشونه. یعنی یو انسان چې د روزمره ضرورت لپاره او د مشکلات د حل لپاره او د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره ضرورت لري، د کورنۍ ټول ضرورت ورته لري. هغه شان
د کاروان د خیریه بنسټ مشر بادشاهوالی کاروان وایي د خوخی سراب زپلو خلکو کورونه زمکه او باغونه هرڅه د لاس ور کړی.
لټولو ملی او نړیوالو خیریه بنسټونو او مؤسساتونو د دوی هم دغه وختونه ده چې دوی سره عاجل دغه برخو کې کومک وکړي. خلک نه هرې نګانه وزپل شو، ول هم هغه اقتصادي ستونزې لا ډېرې شولې، ځکه باغونه میوې له منځه تللي دي. د دوی کورو کې څومره څه چې درلودل کورو کې هغه له منځه تللي دي.
بیا په لوګر کې طالب چارواکي وایي د بیلابیلو بنسټونو لخوا د خوښۍ ولسوالۍ ته مرستې رسیدلي، خو د دوی په وینا دا مرستې او امکانات د خلکو د اړتیاو په پرتله لږې دي. د لوګر د خوښۍ ولسوال مولوي میر هاشم حزب الله وایي
سلهاو کورونه تخریب شوي دي، نیمه مالو ته هم زیان رسېدلی، د کورو ته هم زیان رسېدلی، زراعتي ځمکې خاصې پکې ختمې شوي دي. او پیل حل خو مرستندوی ټولنه راغلی دي، خواستم دا ده چې نورم راسي له دې نه زیاته اړتیا ده. دی ولس غربت ویلی دي، سیلاب ځپلی دي، د خلک نو ډیر شانو ته اړتیا لري.
د خلکو د ستونزو د اساسي هواري پاړه بیا لوګر وادي عنایت الله شجاوایی د خوخی اوسیدونکو په اوسنۍ ځایونو کې ځکه خوندي نه دي چې دوی د سیلاب په مسیر کې پراته دي.
خدا خبر مکتا کڑے تا دے خلکو پیشنهاد کڑے په دې ارتباط یقینا نغه علاقه چي ده د سرود خانه ده هغه استقامت کېدلی شي در وخت لپاره سیلابونه راشي. هغه لپاره مو تصمیم دا شی دی چې د مشرتابه سره به په رابطه کې کیږو او د هغوی د لزومدید مطابق به دوی ته خوندي ځایونه انشاءالله برابرو په هغه وخت سره.
د اګست په څلور ویشتمه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا په افغانستان کې د سیلابونو له کبله د مرګ ژوبلې او زیانونو په اړه خپل تفصیلي راپور کې ویلي چې د اګست د روانې میاشتې له اولې نیټې په دې هیواد کې د سیلابونو له کبله 113 کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی. د راپور له مخې یوازې په لوګر کې د وروستیو سیلابونو له کبله تر 40 زیات کسان مړه شوي، 10 تنه نور لا درکه او شاوخوا 3000 کورونه زیانمن او یا هم په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس په نورستان ته ورشو. په نورستان کې ولسونه او چارواکي وایي سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي. پلونه، سړکونه، د برېښنا تولیدونکي ژرندې او نور ټولګټې تاسیسات یې ړنګ کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
لویدیز نورستان لپاره د طالبانو مرستیال والی شیخ زر محمد حقانی د جمعې په سهار ازادي راډیو ته ویل د تیرې ورځې سختو بارانونو او سیلابونو یې د ولایت په بیلابیلو برخو کې زیاتې ورانۍ رامنځته کړې دي.
منډول ولسوالۍ منډول کلي نبر پوشال کې درې ژرندې، داسې دوه کورونه منډول کې، همدارنګې درې ژرندې او دوه کورونه، سړکونه او پټي زراعت دی خراب کړي دي. یو کس خو پرون وړو د هغې جنازه خوش او نن یو گاډی اوخته او درې کسان پکې زخمیان او دوه پکې شهیدان شوي. نور خلق الحمدلله روغ راوتلی ترین د واول سوالی کیم دارنګ زراعت شو او سرکونه شو او پلونه شو ټول زیات خراب کړي.
د لویدیز نورستان اوسیدونکو بیا وای سیلابونی اته تنه وړی دي. د دوه بول سوالی قومي مشر حاجی میراجان ازادي راډیو ته ویل
مالونه مړی دي د ځمکې پلونه د نمګانی انسانانو ته اته کسان دي منډلو لوالی کی اوبه وړی دي د ضرور مړی وسلی دي یو سیم کې پیلانم بنده څوک وسلی نشي او درې مړی ورګ دي شام درام ټول سیلاب وړی دا کورګل کلم درا شوک کوراج باندول دغه انی
همداراز د کونړ په لوی او کوچني سین کې اوبه زیاتې شوي او په یو شمیر کلیو او ځمکو ورختلی دي. د کونړ نارنګ او سرکانو ولسوالیو کې په بیلو کې پراته کورونه او ځمکې زیانمنې کړې دي. د کوچانو بیلې اوسیدونکي سلیمان راته وویل
د کوچانو بیلې مینځ بیلې په زراعتي ځمکه او په کورونو باندې سین راغلی دی او ډېر کورونه تخریب کړل او ماشومان موږ د شپې په یو بجه او دوه بجې انتقال کړل دنیا طرف باندې او موږ د لوړو مقاماتو د موسسات نه غوښتنه کوو چې موږ سره پوره همکاري وکړي په دې برخه کې.
د یادونې وړ ده چې په تېره شاوخوا یوه نیمه میاشت کې یوازې په نورستان کې نږدې 500 کسانو ته سیلابونو مرګ ژوبله اړولې ده او په سلګونو کورونه په زرګونه جریبه ځمکې او باغونه یې له منځه وړي دي.
د خبرونې په دې برخه کې ستاسو راستول شوي پیغامونه راخلو چې ازادي راډیو تمبو د بیلابیل موضوعاتو په اړه لیکلي دي. تاسو هم کولی شئ چې پیغامونه راته د ازادي راډیو واتس اپ ته د خپل سیمونه د حالات چلته تیریږي راولیکئ.
السلام علیکم صادلا د زابل ولایت میزان ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. لومړی د ازادي راډیو کارکوونکو ته او بیا اورېدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زموږ د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه څخه دا غوښتنه ده چې تېره ورځ د زابل د ولایت میزان په ولسوالۍ کې سخت سیلابونه راغلي دي. د خلکو کورونه زیات وړي دي او نورې کرهانې ځمکې وړې دي. د خلکو شمسیانې واټر پمپونه او نور زیات مالی زیانونه اړولي دي. نو که چیرې دغه سیمې ته ټیمونه واستول سي ډېر به شي. دغه سیمې سي زیاتې زیانمنې شوې دي. د سپینو مرانو منجکا ده او همدارنګه د تورو مرانو منجکا ده او د ولسوالیو د مکرک سیمې دي. نو په دې سیمو کې زیات تاوانونه رسېدلي دي. د خلکو ډېر زیات ځمکې وړې دي. په کورونه یې وړې دي.
السلام علیکم. زما نوم مقدس حجرت دی. د لوګر ولایت د برک برک ولسوالۍ څخه اوسیدونکی یم. سخت سیلابونه په لوګر باندې راغلي. څرخ او داسې نور برک برک ولسوالۍ کې ډېر کسان یې هم مړه کړي. الله ډېر له موږ نه په کار ده. راځئ ورونو راځئ چې د خدای شکر ادا کړو. خدای ته په موږ رحم وکړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. پواد احمدی هم د میدان وردګ ولایت د چک د ولسوالۍ څخه خبره کوم. چک ولسوالۍ کې کوم چې دي زیات ورښتونه شوي دي او زیات سیلابونه راوتلي دي. خلک د یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دي. نو د لوړ رتبه چارواکو څخه هم هیله ده چې چک ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا د ننګرهار ولایت د خالص په فامیلۍ د غرفو بازار سیمه ده او دا بازار کورې تاسو چې ده ټول سیلاب وړی دی. خوړونه یې وړي دي. رختونه دوکانونه یې وړي دي. نور دوکانونه مکمل مارکیټ یې وړی دی.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي. څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي. ما روزانه ژوند ته عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41.
د خبرونې دویمې نیمای ته راورسېدو. خوب، د خبرونې په دویمه برخه کې د ازادۍ اورېدونکو خبرونه لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د نورستان په منډول ولسوالۍ کې سیلونو نن د سپرلۍ یو موټر چپه کړی چې دوه تنه پکې مړه شوي او درې تنه نور ټپیان شوي دي. په دې ولسوالۍ کې د چارواکو په وینا سیلونو پرون هم د یو تن ژوند اخیستی و، خو سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته د اتو تنو د مړینې خبر ورکړی دی چې د څلورو جسدونه تر اوسه نه دي موندل شوي. له تېرو دوو ورځو راهیسې د منډول په ګډون د نورستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم سیلونو مالي تلفات اړولي دي. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې سرحدي لار چلوي میاشتې راهیسې طالبانو بنده کړې وه، پرون پرانیستل شوه. دا تجارتي لار طالبانو د جولای 5 وروسته تر دې وتړله چې د دوی په وینا پاکستاني سرتیرو دوه تنه پر پوله ووژل. د ډنډ پټان ولسوالۍ د سرحد د پرانیستلو پریکړه د چهارشنبې په ورځ د پاکستاني سرحدي چارواکو او طالبانو ترمنځ د غونډې په ترڅ کې شوې وه. په تېرې یوې میاشت کې چې دا لار بنده وه، د پولې دواړو لورو ته په سلګونه لارۍ له مالونو ډکې انتظار وې. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنری د تاجکستان لخوا د افغان کډوالو په جبري ستلو اندېښنه ښودلې ده. د راپورونو له مخې تاجکستان تېره یوه اونۍ کې 9 افغانان له خپلې خاورې په زور ایستلي دي. یو این ایچ سی آر پرون په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې د خلکو د خوښې خلاف د هغوی جبري ایستل ناقانونه کار دی او د دغه کسانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي څانګې ازادۍ راډیو ته وویل د دوی په پلټونو کې ښکاره شوې چې 2 تنه افغانان په تاجکستان کې د اوسېدو د قانوني اسنادو د نه درلودو په سبب یې د دوی قانون مات کړی او دوی هغوی جریمه کړي دي. د اسلامي همکاریو سازمان غواړي چې د ملک سلمان خیریه بنسټ لارې په افغانستان کې د طبي پیښو له امله له زیانمنو شوو 30,000 کورنیو سره مرستې وکړي. د اسلامي همکاریو د سازمان استازي ډاکټر محمد سعید آل عیاش د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل او وی ویل چې په دې مرستو کې به نمرني خوراکي توکي شامل وي او اړمنو کورنیو باندې به وویشل شي. له یوې میاشتې څخه په کم موده کې د افغانستان په شلو ولایتونو کې سیلابونو تر 130 ډیر کسان وژلي او تر 250 ډیر نورې ټپیان کړي دي. او اوکرایني چارواکي وایي د جاپوریژیا اټومي بټۍ کې د دوو فعالو ریکټرونو د اور لګیدو او د برېښنا لینونو ته د زیان له امله غیر فعال شوي او د مسلې د یوې غیر متوقع پیښې احتمال زیات کړی دی. د اوکراین د برېښنا دولتي شرکت انار هاتم د پنجشنبې په ورځ وویل دا لومړی ځل دی چې د اوکراین د برېښنا لاستي شبکې سره د دې اټومي بټۍ ارتباط قطع شوی دی. بهرنیو چارواکو په دوامداره توګه د ناورین خبرداری ورکړی او پر روسي او اوکرایني اسواکونه فشار راوړی چې د اروپا د تر ټولو لوی اټومي بټۍ د ساتنې لپاره اقدامات وکړي. د دې بټۍ نومړی ریکټور په 1915 کال کې په فعالیت پیل وکړ. د دغه اټومي بټۍ تاثیر ما د روسي او اوکرایني اسواکونو ترمنځ پرلپسې جګړې د تراژیدي پیښو ویره زیاته کړې ده.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې پروگرام کې اوریدونکو تر ډیره په افغانستان کې د ورستیو ویجاړونکو او خنړیو سیلابونو په اړه پیغامونه راته پریخي. سیلاب ځپلي د عاجلو مرستو غوښتنه کوي. دا چې په افغانستان کې ولې سګنی سیلاونه خونړی وو او د دغو آنی یا سملاسي سیلاونو دراوتو لامل څه دی، په دې اړه درته د چاپیریال ساتنې له یو متخصص سره مرکه هم لرو. خو راځي په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم صاحب الله د زابل ولایت میزان یو لسوالی څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. لومړی د ازادي راډیو کارکونکو ته او بیا اوریدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زموږ د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه څخه دا غوښتنه ده چې تېره ورځ د زابل د ولایت میزان په ولسوالۍ کې سخت سیلابونه راغلي دي، د خلکو کورونه یې زیات وړي دي او نورې کرهڼیزې ځمکې وړي دي، د خلکو شمسیانې، واټر پمپونه او نور زیات مالي زیانونه یې اړولي دي. نو که چیرې دغه سیمې ته ټیمونه واستول سي ډېر به ښه، دغه سیمې سي زیاتې زیانمنې شوې دي، د سپینو مرانو منجکه ده او همدارنګه د تورو مرانو منجکه ده او د ولسوالیو د مکرک سیمې دي. نو په دې سیمو کې زیات تاوانونه رسېدلي دي، د خلکو ډېر زیات ځمکې وړې دي، په کورونه یې وړې دي. نو په وجې سیمې ته که چیرې داسې عاجل د همکاري ټیمونه واستول سي ډېر به ښه، د خلک ډېر د بد وضعیت سره مخامخ دي.
السلام علیکم، زما نوم مقدس حجرت دی، د لوګر ولایت د برک برک ولسوالۍ څخه اوسېدونکی یم. سخت سیلابونه په لوګر باندې راغلي، څرخ او داسې نور برک برک ولسوالۍ کې ډېر کسان یې هم مړه کړي. الله ډېر له موږ نه په قهر ده. راځئ ورونو، راځئ چې د خدای شکر ادا کړو، خدای ته په موږ رحم وکړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فواد احمدی ام د میدان وردګ ولایت د چک د ولسوالۍ څخه خبره کوم. چک ولسوالۍ کې کوم چې دي زیات ورښتونه شوي دي او زیات سیلابونه راوتلي دي، خلک د یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دي. نو د لوړ رتبه چارواکو څخه هم هیله دا ده چې چک ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا د ننګرهار ولایت د خالص په فامیلۍ د غرفو بازار سیمه ده او دا بازار ګورې تاسو چې ده ټول سیلاب وړی دی، خوړونه یې وړی دي، رختونه دوکانونه یې وړی دي، نور دوکانونه مکمل مارکیټ یې وړی دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد نور دی، د غزنی دی ولایت ګیلان ولسوالۍ د رسنی منطقې یم. دلته ډېر شدید بارانونه دي، خلکو کورونه یې چپه کړلو، خلکو ته یې تاوانونه ورسول. موږله حکومت چې هیله ده چې موږ سره کومک وکړي. بیخي بارانونه شدید دي، بیخي بد حال دی، بیخي وضعیت خراب دی. د شپې دولس یوه بجه وله دغسې سیلابونه دي، ټول خلک سره په منډو ولو، بیخي ډېرې اوبه راغلي دي، ډېر مشکلات یې رسولي دي خلکو، چې دا زیراتو چی ولو دا ټول خواري دغه ولاړو، ټول اوبو سره یوړلو. موږ له حکومت هیله ده چې موږ ته زر تر زره کومک ورسوي. موږ ازادي راډیو چې ډېره مننه کوو چې موږ پیغام یې همیشه نشر کړی ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. و د ازادی راډیو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستونزې خو له ډېرې په افغانستان کې هرې خواته چې دي، مخصور خبرې ودرې ډېرې سره کړکېچینې دي. د افغانستان حالات ډېر خراب دي وروره، مخامخه مکتبو والا جلا خیشتمې دي وروره، مسکنان جلا دا درملنه غواړي، ورونې زه چې مسره مرستې نه دي سوي، ابل جلا خاخورې دي، ابل څوک دي ستې صدا هیله کوو چې غوږ ونیسه، خبره په غور واوري. طالبانو اوږو ته دا خبرې ورسېږي چې وروره د یو د بله وروره معلوماتو کې پوښتنه وکړي، کده کار واویستې دی. نو علامه حفاظت وکړه، زموږ خبره چارواکو تر غوږو ورسوي. وروره سیلونو بې سده راغلي دي، خلکو کورونه یې ولي، خلکو کورونه تباه کړي دي وروره، تاوانونه یې پېښ کړي دي. نو وروره دا مشکلات وطن دی، خامخا جنګ جګړه ست، خپل وروره قرضدار وي، تقریبا شاوخوا څلوېښت لکه شاوخوا به قرضدار وي وروره. نیم درنه چاته رضا کړې ده، نه مې چاته پیشنهاد کړي دي مثلا مرسته نه کېږي ولې نه کوي. ولله الحمد، شکر دی نه چې پر ما پنځه روپۍ باندې دي.
زه بهواري د پکتیکا ولایت د ګومل ولسوالۍ نه در سره په تماس کې یم. ګومل ولسوالۍ د راقبې سیلابونو له وجې نه سخته ځپل شوې ده. د اسلامي عمارت له غړو څخه هیله کېږي چې د پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ ته ډېره مراجعه وکړي او له خلکو سره یې دغدې مرستې وشي. له ډېر سخت بحران سره مخ دي.
زه د غزني له ولایت اندړو له ولسوالۍ خبرې کوم.
ایمو خواته چې دا کوم خلک سیلو وړي دي له هغو سره بېخي کومک او مرسته نه ده سوې. د چا کورونه ګډ کړو، د چا یې فصلونه یوړو، موږ خپله یې کور وړی د ورور یوه دانه مرسته نه ده را سره سوې. طالبانو چې دا هیله ده چې موږ سره کومک وکړي، مرسته وکړي. تېر حکومت ښه و چې غږ بیې واورېدو د مسکینانو، د لابزبولو د ستیاله بیې کومک کوو.
بلی السلام علیکم ورور جان، جوړې په خیر تکړه. زه شاه خان د دور بابا نه تاسو سره په خبره مرکه کوم چې په دور بابا کې د بارانو ډېر سخت نه شدید بارانونه شوي دي، او د سیلابو د وجې سړکونه زموږ ډېر زیات ویجاړ شوي دي، او موږ ته باید چې د دولتي مرکز موږ دا غوښتنه ده چې موږ ته پاملرنه وشي او زموږ سړکونو باندې کار وشي. زموږ ډېر سخت مشکلات او تکلیفو سره مخ یو، او زموږ مشکلات باید چې حل شي. مرکزي ادارو نه موږ دا غوښتنه ده وروره.
ورور دغه د هلمند د ولایت د کجکی د ولسوالۍ نو دا سیمه چې ده دا ورور ډیره وچه ده. په 300-400 متره خلک ګرمې وي، یو نیم انچ یا یو انچ اوبه د خوراک د چرنګ دنه پیدا کیږي. دغه د ولی غم دی وخوړی سي.
وحدت پال نورستاني خبر کوم، نورستان ولایت نه. له بده مرغه په نورستان کې یو ځل بیا د پرله پسې ورښتونو او د شدیدو سیلابونو راوتلو په وجه باندې په نورستان کې خلکو ته مالی او ځانی خسارات اړولې ده. د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې متاسفانه 8 کسه موږ شهیدان لرو او کورونه هم وړي دي. همدارنګه د نورستان په واما ولسوالۍ کې تیر پسیر یو ځل بیا سیلابونه راغلي دي، او نورستان او مرکز پارون ته غځېدلې لاره دغه هم متاسفانه تخریب کړې ده، او مواصلاتي پوله هم وړې ده. د اسلامي امارت مشرتابه څخه په کلکه توګه دا غوښتنه کوو چې باید په نورستان کې دغه سیلاب ځپلو سره مرسته وشي، او په زمن کې دغه سړکونه تخریب شوي دي، د دې په بیا رغونه کې دولت باید توجه وکړي. وسه
سلامونه او نیکی هیلی د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. محمد ظریف د غزنی ولایت څخه په تماس کېم. دې خواته بارانوز دي، بېخي زیات زیانونه اړولي دي، لارې خراب کړي دي، بالخصوص بنی سرده کې عمومي لاره بنده ده. د عمومي لارو اوبه ویجاړه کړې ده، خرابه کړې ده. نو له حکومت څخه زموږ دا خواست ده چې د لارو سروې وکړي او ویې ګوري او سمې کړي.
بل السلام علیکم، احمد درانم د خوست ولایت سپیره ولسوالۍ د ملکۍ کل څخه. زمونږ په سیمه کې د سخت سیلابونو له امله زمونږ پټي او د خلکو دوکانونه د خلکو د سر او مال زیان رسېدلی دی، او پټي دوکانونه د دوی هر شی اوبو ټول وړي دي. موږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه کوو چې دا طبیعي پیښې ته رسیدګي وکړي، او د هغه چا چې دوکانونه منځکې او نور تاوان ورته رسېدلی دی، او دوی سره مرسته وکړي. د خبرېدو په هیله وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د روزګان ولایت د چارشین ولسوالۍ د گورګین ناوی سره په اړیکه کې یم. وروره جانه، دا د گورګین ناوه چې د ډېر سیلابو او بارانو وځپله، جواري اوښانې ګرد ختم دي، هیڅ مرسته هم دې ولسوالۍ ته دا وسه نه ده راغلی. غریبان خلک په دې ولسوالۍ کې دي. دا یو قسم ما پیغام د لوپړو چارواکو ته ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه مشتبه د پکتیکا ولایت د ورګون ولسوالۍ د پیرکتینا تا سره خبرې کوم. موږ د مسولینو غواړو چې په خریش پو کې پکتیکا ولایت کې خصوصا په پیرکوتی ورګون کې سخت ورښتونه شوي دي چې د خلکو کروندې فصلونه یې وړي دي. زه د حکومت د مسولینو نه غواړم چې موږ سره لازمه همکاري وکړي او عاجلې مرستې وکړي. والسلام.
السلام علیکم، سلام دشای صبح خیر سیات مشغی نمی سلام لا پوندای نو دا په بدل کې دا سیلابونه راغلي دا څنګه راغلي دي. نو موږ د اسلامي امارت څخه د اخیره به چې کوم کورو د چې ځانه و مالی توانونو سره د غوسره مرسته وکړي. خاص بده کړو سوالي دا ډیر خلک بیا ځاسي وي، ډیر خلک د وخت مشکلات سره دي.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکونکو ټول ته سلامونه وایم. بعد له سلامه زابل ولایت شمزول سوالي د زنګری وټکو د سرحد تفصیل په کاسر سرحد لري. دلته ډیر شدید بارانونه وسو او توپان سره وو، چې سخت باران وو. د ویډیو ماته ته ولې ژل ته خپل ویډیو وګوري. تر دې وخت موږ ویډیوګانې کولای شوای، بعد بیا له ویډیوګانو څخه ویریدلو، بیا ختمونه شروع کړو. راته سدا په زړه کې شو پاتې کېږي څوک نه، نو بیا ویډیوګانې نه دي کړې. سخت ویډیوګانې هم کېدای شي چا به کړي وي، خو ما مثلا نسته چې تا ته ولېږم. نو دلته ډېر سخت شدید بارانونه وسو، ډېر سیلابونه رالو، داسې ځانې تلفات خو تاسو نه دي اړولي، نه داسې معلومات لرو. مالی توانونه خو داسې په اختیار واوښتلو سي، هیڅوک اندي اوس خلک له سکوت سره مخامخ دي، چې نه چلو بل لري، نه که چا په بورونه و کې کوام و کې هر څه شي چې و دا وبلان نکړو. نو اوس ته چلو به څوک نه لري په لاله، سي دي خراب دي، خوندي خراب دي. نو زموږ له لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې باید دلته حیات راولېږي، دلته دا خلکو ستړي ستونزې وار وي، او چار سرسیر باید ودی زر تزر دی ورسوي. نو دا خواهش ته ازادي راډیو څخه حتمن دي ته دي د پیغام پور کې او لوړپور چارواکي خبر کې چې دلته حیات ورسوي، او دلته د حال وګوري، د خلکو وګوري، د ستونزې وګوري، سینه کې چا یو څه کړلی واغې او بو یوړو کڅه چې شي ود کورونا د خلکو ونړې د خونی ونړې د بلونې ونړې دلو ان فمټ انسانان چا بچت کول سپدې کې تیر تاسو خپل وګوري سداسي خي کې ورېدل سي انسان د باندې نه سوي وتلای.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوم شمالی ننګرهار ولایت د سمرخیل اوسیدونکو، زه یو پیغام پورته کوم. دا پیغام لرم چې دلته سمرخیل سیمه کې سیلابونه راغلي، ځمکې خرابې کړي، فصلونه خراب شوي دي، او مرستې باید راشي. دلته مرستې ته اړتیا لري، دکانان غریب خلک دي، وس نه لري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عبدالله يم د پاران ولایت سیاګد ولسوالۍ اوسیدونکی. سیلابونو ډېر مالی او جانی تاوانونه رسولی دي. د اماراتو چارواکو نه مې دا خواهش ده چې خپل کومکونه سیلاب ځپلو ته په سمه توګه ورورسوي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو مینهوالو ته. میدان وردګو کې سیلابونه راغلی. دغه ویډیو چې زه تاسو ته لیږم د نرخ ولسوالۍ ده. په نرخ ولسوالۍ کې کورونه وران کړي دي، ځنګلونه یغې کړي دي، بڼونه یې وران کړي دي. دا د فصلو د میوو وخت ده، او چې هر څه استونیست خلکو درلودل، خاورو سره خاورې کړه، سړکونه بند دي، پلچکونه سیلاب وران کړي دي. موږ له مرکزي حکومت نه غواړو چې توجه وکړي، طالبان د سیلاب عکسونه نه نشر کوي، بلکې د رښتیا د مرستو ته راسي. په رادیوګانو کې اورو چې کومکونه راغلي، دلته هېڅ کومک نه ده راغلی. دغه سیمه چې تاسې وینئ، دا د توکرک اسماعیل خیل د نرخ ولسوالۍ د خورقې کلی ده، چې دغه د تاسې وینئ چې کورونه پکې ورانېږي، هېڅ کومک چا نه ده راسره کړی.
السلام علیکم. سمیر لایمه د نورستان ولایت کم دیش و سیدن که در نورستان که بیگاو دو کلی که دیر سیلابون را غلی دی، آلاغول او بدیمشاول کلی که دیر سیلابون را غلی دی، عمومی سرگم بند کردی دی، تلفات و معلومات نشتا رون را دیو زادی کار کن گر طول تا هیلی دی چه نور چارواک زاستاس خبر و رسوی.
بله سلام علیکم. فهم خبر کوم نگرار ولایت بیسود ولسوالۍ صاحب. زما دا ازادي راډیو ته دا پیغام دی، سیمن سخت سیلاب ځپلی او غواړم موږ سره مرسته کو، سرپناهی نه لرو او سیلاب سخت وځپلو.
سلامونه نیکی هیلې، خدای دې وکړي روغ او جوړ بوې. ګلولي وطن یار یم، اړیکه مې د پکتیا ولایت اریوب ځاځی نه پیغام درته پرېږدم. دلته ځاځی کې سیلابونو ډېر ګڼ شمېر توانونه اړولي دي، لکه خلکو پټي خراب کړي دي، هغه فصلونه چې دوی په راتلونکي کې ورڅخه خوراکي توکي لکه لوبیا، کوچالان، دغه شیان اخلي، هغه ټول ورته خراب کړي دي. کوم فصلونه چې دوی ورځنۍ چارې پکې بوختې وي، هغه ټول خراب شوي دي، او سړکونه تخریب شوي دي. او اریوب ځاځی ته جدي مرستو ته ضرورت هغو کسانو سره چې دغه توانونه ورسېدلي. مسؤلینو نه هیره کوم چې زر تر زره دغو کسانو سره مرسته وکړي، تر څو یو څه په لاس ورشي، ځکه کوم شته چې لرل هغه د لاس ورکړي. نو هیله مې د چارواکو نه دغه ده په دې برخه کې جدي مرسته ورسره وکړي.
سلامونه احترامات د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته وایم. زه ذاکر الله مومن د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ د باریکاو د کلي نه خبرې کوم. دلته بارانونو ډیر خلک زیان کړي دي او ډیر کورونه یې وړي ډیر بې سرپنا دي او تر اوسه پورې یو موسسې یو ادارې زموږ پوښتنه ونه کړه او د اسلامي امارت نه مې غوښتنه ده چې زموږ باندې پام وکړي.
سلامونه نیکی هیلی احترامات ده ازادي راډیو ټولو کارمندانو اوریدونکو ته. سباون مینوال ما د غزنی ولایت او رشیدان ولسوالۍ نه درته پیغام پریدم. تمه ده چې جوړ او روغ به وستئ او د ازادي راډیو څخه ډیره مننه چې زمونږ او د اوریدونکو پیغامونه وته غږونه تر لوړ پورې چارواکو پورې رسوي. او مونږ د غزنی ولایت کې رشیدان ولسوالۍ کې ډېر سخت سیلابونه راغلي دي که چېرته د دو خلکو څاروي وشي یا غږ واورېدل شي ډېر تاوانونه ډېر زیانونه یې اړولي دي. البته څاروي وړي دوه تنه ماشومان یې هم وژلي دي. نو که چېرته زمونږ پیغام لوړ پورې چارواکي واوري څه مرسته دې کومک دې ورسره وشي ځکه چې سخته وچکالي ده او ډېر خلکو چې کوم څه کرلي وغوی ټول له منځه وړل ټول فصلونه. ډیره مننه کوم د ازادي راډیو نه د پیغام د نشرېدو په هیله د خدای په امان.
وحدت پان نورستاني خبرې کوم. د نورستان ولایت واما ولسوالۍ مربوط ارچنو په سیمه کې متاسفانه سیلابونو خلکو کورونه جرندې او کرنیزې ځمکې په کلي شکل وړې دي. همدارنګه د واما ولسوالۍ یو بل مربوط کلي کوردر په ساحه کې پل هم وړې دي او خلکو هغه مشت ځایونه هم وړې دي. متاسفانه تر اوسه پورې تقریبا دغه یو میاشت قابو دي خو تر اوسه پورې دغه سروې ټیم هم ساحې ته دغه سیلاب ځپلو خلکو سره د همکارۍ په نیت تر اوسه پورې نه دي راغلي دي. زموږ دا غوښتنه ده چې باید دغه د سیلاب ځپلې خلکو سره باید جدي ډول باندې مرسته وشي.
السلام علیکم. محمود ام زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ زخم اړیکه نیولې ده. دلته په زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ کې ډیر شدید بارانونه وسول چې د خلکو د انګورو باغونه ورخراب کړو. انګورې ورخراب کړو، انګورې وچودل، د کشمشو زخه یې وویستل او له وسکو زخه یې وویستل چې اوس یوه نقم نه باندې اخیستل کېږي. بعضې له خوراکه ماسي او بل په یوه شه باندې هم نه دي. او بل شدید سیلابونه راووتل، ډېر سخت سخت لوی لوی سیلابونه راووتل. مندونه رالو، ردونه رالو، خلکو ته ډېر مالي زیان واړوي. په تېره بیا بزګرانو ته په جربو جربو ځمکې خرابې کړې او د دوی درمندانو کواټیانې یوړې، باوړیانې یې ډکې کړې. او تر دغه باران له مخه د یک شنبې په ورځ باندې بیا ډېرې سختې طوفاني دوړې رالې، سیمې خلکو ته ډېر زیان واړوي. د خلکو هندارې ورماتې کړې، شمسیانې سولر برقي عینینه دي دا یې ورماتې کړې. زموږ له ازادي راډیو څخه دا غوښتنه ده چې دا زموږ پیغام تر د اسلامي امارت تر مسؤولو چارواکو پورې ورورسوي چې هغه ژر تر ژره د نوبهار د خلکو سره عاجله مرسته وکړي.
اوریدونکو، دا وو ستاسې پیغامونه چې د وروستیو سیلابونو په اړه مو ازادۍ راډیو ته پریښي وو. په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو او خیریه موسسو تر غوږونو ستاسو دا پیغامونه ورسېدلي وي او هغوی ستاسو د لاسنیوي لپاره سملاسي لاس په کار شي. دا چې په افغانستان کې ولې سملاسي سیلابونه داسې زیانونه اړوي او د سملاسي سیلابونو لامل څه دی، په همدې اړه زموږ همکار نوریاس نوري د چاپیریال ساتنې له متخصص عبدالولی مدقیق سره مرکه کړې ده.
رښتیا هم سیلابونه په افغانستان کې نوري صاحب د طبیعي حوادثو یا طبیعي ناورینونه چې موږ لرو، سیلاب یو له جملې نه ده. یعنی سیلاب د موږ د افغانستان د خلکو د ژوند په حقیقت باندې بدل ده، له پخوا نه ده، په حقیقت کې شامل ده او اوس هم دا مشکل ده. ولې خبره دا ده چې ولې د سیلابونو زیات شوي دي؟ دا دوه علت لري. یو علت طبیعي ده، بل علت مصنوعي ده. طبیعي علت دا ده چې بارانونه او د آسماني نزولات په هر شکل باندې سي، یا په واوره، یا په باران، یا په ګلۍ، داسې کله کله رامنځته کېږي. دا له ټول د تاریخ کې کله چې بشر په ځمکې په سر ژوند کې ده، سیلابونه ورسره شته. خو د سیلابو لاره او مسیر او هغه ناوونه چې وو، هغه معلوم په طبیعي شکل باندې خلک هم په دې پوهېدل، هلته نه ورتلل، یا حداقل هغه طبیعي سیستم سره د مداخله نه کوله او هغو خپله لاره او مسیر پیدا کوو. اوس ستونزه دا شوه چې یو خو نفوس زیات ورځ تر ورځې، بل دغه کوم نباتي فرش چې موږ په ملک لرو دا د خلکو لخوا قطع شو. دا نباتي فرش په مجموع کې د سیلاب مخنیوی کوو. او د سیلاب د لارو په مسیر کې خلکو کورونه جوړ کړل، خلکو زراعتي ځمکې جوړې کړې. نو دا داسې دغه سیلابونه راوځي او اوسې تلفات زیاتېږي، او د دې سره نوې پدیده نوې مسله د اقلیم بدلون ده چې اوس هغه د سترګو باندې ګورو.
یعنی تاسو د دغو سیلابونو د راوتلو هغه عمده عامل د اقلیم بدلون بولئ او که هغه مصنوعي؟
نه، په اصل کې خو دغه ناوخته یا بې وخته سیلابونه ورښت داسې ده د دې علت په اقلیم کې بدلون ده. مانا دا چې موږ په داسې وخت کې اوس بارانونه نه لرو چې په ټول د تاریخ کې په افغانستان کې موږ په دې فصل کې باران نه درلود، ولې اوس بارانونه کېږي او ډېر شدید بارانونه کېږي او په سیلاب باندې او دا هغه نوې پدیدې دي چې د اقلیم بدلون سره راغلي دي. خو د دې سره په پای کې چې دغه بدلون را روان ده، انسان څه وکړه؟ انسان ځکه ورته لوسته کړه ده. انسان په هغه ځای کې چې به پخوا اوبه تېرېدل، یې خوړونه به و، ناوونه به تېرېدل، په هغو کې انسانانو مداخله وکړه، چا خور پکې جوړ کړې، چا زراعتي ځمکې پکې جوړې کړې، چا مختلف تجارتي کارونه، هر څه سیو دا کارونه یې وکړه، حتی دولت په بعضې ځای کې دغه مسیرونه تخریب کړل. اوس د دې سیلابو هغه تخریب اندازه چې لوړه ده، دا یې مصنوعي علت او طبیعي علت هغه داسې ناوخته یا بې وخته ورښتونه کېږي او دا عاجل شکل په سیلاب باندې و.
دغه چې تاسو د ورښتونو وویل چې بې وخته ورښتونه کېږي او په نتیجه کې سیلابونه راوځي، د دغو ورښتونو اوبه ځمکې ته ولې نه جذبېږي؟ په ډېرو سیمو کې موږ د دې شاهد یو چې د ځمکې لاندې د اوبو سطح ورځ تر بلې ټیټېږي.
دا د اوبو جذب په مجموع کې دا یو ډېر نازک میخانیکیت لري، او دا یو پروسه ده، طبیعي پروسه ده چې مختلف عوامل په دې کې یو ځای کېږي، بالاخره هغه زمینه د جذب د اوبو مسایده کېږي. یو عمده علت یې دا ده چې باید په خاوره کې نمی یا رطوبت خاورې باید اوچت. که چېرې خاوره ډېره وچه وي، که د فکر کړی نوري صاحب، په ډېره وچه خاوره باندې که چېرې اوبو ته واچوي، دغه اوبه ډېر وخت په ځمکه ولاړي، یعنی ډېر وخت اخلي چې د اوبو په ځمکه کې جذب. خو که چېرې لږ نمای په خاوره کې موجود وي، رطوبت لږ ذره په خاوره کې موجود وي، که ته لږ اوبه واچوې، دا ډېرې زر جذب. اوس دغه رطوبت موږ څنګه زیات درلود؟ اوس یې نه لرو. پخوا موږ طبیعي فرش درلودل، بوټي درلودل، واښه هم درلودل، ځنګلونه هم درلودل، ځمکه پټه وه، ځمکه لوڅه نه وه، مستقیم د لمر وړانګه نه ترې راتلله. بالاخره دغه رطوبت که زیات و، که باران به وسو، دا باران اوبه به ډېرې زر ځمکې لاندې جذب شوي، او د ځمکې لاندې ذخایر به همیش تغذیه او ډک ساتلي وو. موږ به د کال په ټولو میاشتو کې اوبه درلودې، چینې ډېرې پریمانه چینې وې، چینو به اوبه ورکولې، څاګانو به اوبه ورکولې، دریابو به اوبه ورکولې. اوس دا ټولې کمې دي. دلیل دا سو چې موږ دغه کوم نزولات له اسمانه لرو، دا د سیلاب په شکل باندې په سرعت د ځمکې په سر باندې حرکت کوي، دا موږ له لاسه ورکوو، ځمکه لاندې ذخایر نه جذبېږي، بالاخره باعث د وچکالي ګرځي، باعث د کمبود اوبو ګرځي. او موږ هېوادوال مجبوره دي چې دوی په هر شکل چې کېږي، ځي په خودسر شکل باندې څاګانې د څاګانو کیندلو ته اقدام کوي، او په خودسر شکل باندې هغه د بله ډېره عظیمه او لویه ستونزه.
همدغه پوښتنه ما کوله چې دغه تقریبا د بحران بڼه غوره کوي، د ځمکې لاندې د اوبو د سطح ټیټوالی او عمده علت هم همدغه د برمو وهل دي، په خپل سر وهل دي. څه باید وشي؟ څوک مسؤول دي چې د دغه کار مخه ونیسي؟ خو بزګر هم مجبور دی چې باید خپلې ځمکې خړوبې کړي، ورته اوبه پکار دي.
دغه د بکوا دښته ډېره لویه او عظیمه دښته ده په هلمند کې. په دې کې یو وخت زه تللی وم، ما داسې ډېره ابتدایي سروې وکړه، تقریبا څه کم 200 او 280 باوړۍ وي، دا باوړۍ موجودې دي. باوړۍ مانا دا ده چې یو لوی ځای دوی ژوروي، او په ډېره لوړه ارتفاع باندې اوبه ډېرې جګې راوړي، په ډېر اسانه شکل باندې د خلکو د اوبه راخیستي، او د بکوا په دښته کې کرکیله او زراعت روان و. اوس دغه ټولې باوړۍ د بکوا په دښته کې وچې دي، یعنی دا یو نمونه ده، یو مثال ده. دلیل یې دا ده چې موږ د ځمکې لاندې له اوبو نه په دومره کچه باندې استفاده وکړه چې اوبه نشته چې باوړۍ ته راوځي. باید ته مجبوره کېږي عمیقې څاوې وباسي. دغه عمیقې څاوې په خپل سر شکل باندې په افغانستان کې شاید لسهاوو زرو نه زیاتې څاوې ویستل کېږي، او دا ټولې د ځمکې لاندې د اوبو ذخایر تخلیقي خالي کوي. دغه اوبه خپل
څه باید وشي؟ مدخر صاحب، څه باید وشي؟ یو اړتیا ده بزګر مالتیا لري اوبو ته.
خلک باید د اوبو په استفاده کې باید پاملرنه وکړي، اسراف نه کړي، د سولري نه، د لمر له وړانګو نه، د واټر پمپونه باید دوی کم کړي، د ضرورت په وخت استفاده ترې وکړي، تر څو موږ د ځمکې لاندې اوبو دا ذخایر بیرته ډک کړو. که چیرې دا ونه کړو، ډېرې عظیمې او لویې فاجعې دورې په آینده کې را روانې دي چې باید موږ هېوادوال ورته متوجه شي. دولت باید ویښ شي. دولت باید خلکو د ساکندلو مخه باید ونیسي او خلکو ته باید بدیل لارې د لاسرسي د اوبو پیدا کړي او خلک هم باید دې ته پاملرنه وکړي چې دوی آینده ژوند په دوه پورې تړلی ده او باید له دې سره ټوکې ونه کړي. دا ټوکې نه دي. دوی زه مطمئن یم چې هم به خپل کرکیل او زراعت او ځمکې له لاسه ورکړي، هم خپل کورونه، هم به طبیعي حوادث لکه زلزلې، لکه د ځمکې ښویدنه، لکه سیلابونه، دا به کال په کال نور هم زیاتېږي او بالاخره به زموږ هیوادوال د ډېرو شدیدو ستونزو سره مخ شي که چېرې پاملرنه ورته ونه کړي.
د چاپیریال ساتنې متخصص عبدالولي مدقیق و چې له ازادۍ راډیو سره غږېد.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوریدل
د ازادي او اوریدونکو د دې اونۍ پروگرام هم دومره وو. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونه مو پلوې او بخون کې خدای سپارم.